او لمو سره مل پات کیږي او سم لژمنې سره سم د ازادي رادیو 19 پروګرامونه خبريږي چې یوه تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه او بلی درسي ساعت ته چې د جنونو لپاره پاغن جنونو لپاره چې طالبانو خالص د کړو راګرځول شي دا غوې لپاره درسي ټول کړي تاسو دا واوري خو وخت
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني یو شمیر ځوان د ریشي ګندون کې د جمهوریت لسقوط وروسته د خپل کار لپاره کېدل او شکایت کوي وای ووس د خپل حياتي د دکان کرایه هم نشي برابرولی
هم د ریشي قیمته مناسب بود هم مردم زیات استفاده شمه کټاله پیش کس استفاده نه میکنه اگر سرګرم کارم می بود خو ادامه میدادم دغه کس په پیش ورده نه میتونیم
دریشی نه جوړولو علت څه غنی
شوق نه لري نه سبا شوق په پیسو پیدا کیږي پیسې نه لري پیسې په کار پیدا کیږي کار روزګار نستا اجاز ګرځي بس سره کم جوړه غاړي تور غلا چي سره کم خولې سر تور غلا چي
نن پام دی اکل خبرې کوم ملتیا موکړي قدر منوکتم کو د 2020 کال دی اگست لنی مې ورسته د اکثرو کسانو په کار کې د دوی خبره منفی بدون راغی چې په دې ډله کې ځوانان هم شامل دي کسبګر ځوانان وایي چې کلونه کلونه خپل ځوانه انرژي او وخت چې په عامه خبره سره زردي دی یو کار په ځکول ولګو خو په وینا یې د طالبانو په دویم ځلی واکمنۍ کې هغه ټول هلې ځلې لخوا سره خاورې شوې ځوانان په زاید دي چې نوي کارونو او تجربه ته واڅول شي د تاړوستل کېږي چې خپل د شوي کسب سره پردیسي ته مخ کړي ځکه په کور دننه د دوی کسب او کار ته ارزښت نه ورکول کېږي یا هم دومره څه نشي ګټلې چې د ژوند ضروري اړتیاوي ور باندې برابرې کړي وبشت کلنه نفیسه لمداسي ځوانانو څخه ده هغه وایي چې د دریشي جوړولو په بارخه کې لس کلنه تجربه لري هغه دا کار په ایران کې په مسلکی بڼه زده کړی و د جمهوریت پر وخت ډېر پیسې لامدلارې څخه ګټلې خو د طالبانو په واکمنۍ کې دا چې ځوانان دریشي نه جوړوي د دې کار هم په ټاپه ولاړ دی نفیسه وایي لامدې واجی کړه بار کړي او هیواد پریک دی
دریشی او پادلون اسلام گم شد دیگا امش پیران تم بان شد
دریشی او پتلون نورک شول او سٹول کمی سپر توک دی ما پیران که دریشی جوڑا بول پا مسلکی توگه زدکرل بی افغانستان تراغلم لس کالا می دل تکارو کر شاگردان می درلو در لوی دکان و دوم را پیسی می گتر ایچ لو رزینی خرد سر پسند آزم که ده لاغی و رزی چه طالبان ناغلی هغا طول پیسی خلاصی شوی پا دی ورستیو که می کرایه هم نشوی ورکو لی زکا دریشی توک نجوڑوی چه کر نوی خو معلوم دار خبره ده چه پیسی هم نوی اوس می کده بار ده بیرت ایران تزم کدل تا می کار وی دوام می ورکو خو کس مخکی نشوڑای
ګیز سرګرم کوم می بوت خو ادامه می دادم دغه کس په پیش ورده نه میتونیم
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو نصر احمد دانش چې د رغ دوکان لري او په څنګ کې خیاطی هم جوړ کړی و وایي چې اتلس کسانو کار سره کاوه د طالبانو له واکمنۍ وروسته هغو خیاطانو چې دریشي جوړولې په سلو کې 90% کار له زیان سره مخ شو
دریشی اوس تقریبا په سلو کې 10% پاتې دي پرګرام د خاطر یا و دنیا د غبل کوم خوخی د خاطر جوړ کی وظیفه د خاطر زیاتره خلک چې به نو سپتلونو د شان نه جوړي کوي سلو کې 90% راکم شوه
تاسو څومره توان وکړ په دې برخه کې
دا سده چې په حساب نه شونه دي نو بيخي پتا یوني نفر پیدا شي هغه د خوخی مراسم د خاطر یا واده یا بل څه د هوټل سپرګرام او سينو هغه د خاطر کپتون یا دریشي جوړ کړي کنه نور خو چې د نظامی یا دغه چې د ټول عموما لمن زتللی دي څوګنشته ټول کاروبارونه خراب دي سیستم کنه خو د خیاطۍ قدر ته وایم نو د خیاطۍ هم چې دین کاروبار راخکته شوی دی، ځکه خلکو اقتصادي مشکلات زیات دي نو خلک کوشش کوي چې هغه اولنی ضرورتونه چې دي د انسان او د فامیل، نو زیاتره خلک دا خبره کوي لباس د مستۍ شې دی کوي خو به غوندو کنه ما زړو کې به وخت یې کنه، زیاتره خلک دا خبره هم کوي. واقعیت د خیاطانو کارونه او سیستمونه چې دي د کاروبار قدر فروشانو دي یا د خیاطانو دي ټول راکم شوی دی. مثال درته وایم، اوس حتی د روجی یا د لوی اختر د خاطره دا چې د خیاطانو یو دوه ډیر غټ مهم په حساب سیزن یې نه دي، کنه چې په دې وخت کې به د خیاطانو کارونه ډیر خو داسې وخت وو چې مونږ به خپله په دروجې میاشت وو مونږ بیخي د خلکو نه کار نه شو اخیستلی، ځکه په مونږ به زیاتو حتی د روجې نه 15-16 ورځې مخکې به مونږ کارونه بند کړي وو. او اوس حتی که اختر ته دوه ورځې پاتې هم خیاطانو سره دومره ظرفیت وي چې هغه وکولی شي دغه کار خلکو ته وکړي، نو په دې اساس د خلکو اقتصاد هم ټیټ شوی، د خیاطانو کاروبار هم کم شوی.
بله، له تاسو سره تاسو ویل چې ډیر کسان کار کوي د خیاطۍ په برخه کې، د خپلو کارکوونکو اقتصادي وضعیت نه دی راتوي، البته د خیاطانو چې څومره خراب سه
دکاندار باندې اثر کوي، پر فروش باندې اثر کوي، همدارنګ په کاریګرو باندې هم ډیر اغیز کوي، ځکه په خوا کاریګر چې دی په جمعه کې یا په ونه کې 15,000 یا 6,000 یا 10,000 روپۍ کار کولو، نو اوس چې دی هغه 1,500 یا 2,000 پوشه داسې هفته راځي چې هغوی په کې 0 روپۍ کار کوي، نو دغه 0 روپۍ چې دی ځینې وخت کې حتی زه خپل هم ځان سره هم دا فکر کوم چې دا فرین د کاریګرو د کاریګرانو دغه سیستمونه او دغه ته چې په دغه 0 روپۍ باندې خپل فامیل چلوي، اولیه ضرورتونه او نور مریستیا د هر څه، هر کاریګر چې دی تر ډېر حده پورې چې دی مشکلاتو سره خلک نسبت اوس وخت چې دی هغه وخت کې ښه وو، ځکه دولتي وظیفې زیاتې وې، مؤسسات او کارونه زیات وو، نو د خلکو اقتصاد ډېر ښه وو، نو په دې اساس خلکو چې دی لباس جامو واسکټ کورتۍ هر څه شي ته خلکو زړه ښه کولی شو. اما اوس چې دی حالات خلکو زیاتره خلک بې وظیفې شو، نو هغه پخوا چې تقریبا 16,000 کسان په اردو کې وو هغه خلک هم بیکار شو، همدارنګه په نور دفاتر او وظیفو خلک بې وظیفې شو، نو هغه خلکو سره اوس دومره نشته دی هغوی اوم ګټي یا دغه هم کې هم هغه خپل اولیه ضرورتونه پوره کولی شي، خیاطي یا جامې یا واسکټ دا خو داسې دی د شوق او ذوق شیان دي، نو ده ته ډېر وروسته هغه خلک وس جامې کې چې هغه سره یا اتمن دا غوی د فاميلي او غړې دوه غړي چې د خارج کې اوسي یو 100 روپۍ د خپل کورانه او تر علیګ، نو هغه خلک چې دي وس جامې او واسکټ یا کورتۍ ځان ته جوړه کی، اما دلته چې سوګستوګن دي دا غوی کاروبار دی هغه چې دي نشي کولای چې د خپل ضرورتونو دغه دغه سره جامې او کورتۍ او واسکټ هم ځان ته وکړي، نو په دې اساس ټول کاروبارونه باندې بیا خصوصا د خیاطانو په دې سیستم باندې چې اقتصادي وضعیت د ټولو خراب دی کنه نو ډیره اغیزه کړی دی.
بله، کدره توای چې په ډیزاین کې څومره تغییر راغلی، مثلا د جمهوریت په وخت کې خلکو کالیم ګنډل د کمیس پرتوک چې په ما خبره ورته وایو ډیزاین پکې کاوه، اوس هغه ځوانان ستات دوی په شوق باندې یو جوړ کالی ځان ته وګنډي.
په خو خلکو ډیر ساده او سیمپل ډیزاینونه خو خول، او اوس زیاتره ځینې ځوانان چې هغه کوم لباس جوړي نو هغه دسه جامو کې اداره کې چې څومره ډیره زیاتې بخې وال شوی د دوی خوخیږي کنه، او اما کومره چې ده د پیسې په چله باندې ډیزاین د دوی خوخیږي چې د کار وی یا پر کار وی کنه دسه ډیزاینونه. او په خوا چې کوم دغه هغه ځوانان خو کډ برته ویم په سلو کې 50% زیاتره ځوانان وتلي دي خارج کې.
یو نړۍ مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
خواهش کوم، تاسو نه هم مننه چې زمونږ د خیاطانو احوال واخیستل کور مودان.
ځوانان مهم پختلی چې دوی ولې دریشی نه جوړوي او نه یاغوندي. په کابل کې د دولت یو تنخواهی کارکونکي چې اوس هم رسمي دند لري او نه غواړي چې خپل نوم یاد کړي، وای پخا به دریشی دفتر ته نتلو، خو نن سبا د طالبانو د بندیزونو لواج نه یوازې دا چې نوی دریشی نه جوړوي، بلکې په مخ کې جوړ شوی باندې هم ګارد پروت دی.
ځان په حق لکه درته وایم هر ورځ به چې دفتر ته تلو چینج کول بم، یو نو هفته کې بم څلور پنځه استفاده کوله. اوس چې طالبان راغلي دي نو بیخي تقریبا درې کاله برابرېږي بیخي استفاده مې ور نه ده کړې. که درته ووایم چې زما به معاش به مې چې راتلو نو ځان تصمیم به مې و د مخکې نه چې زه به دې معاش کې ځان ته یو دریشي خامخا جوړو، نو معاش به مې لا اغستی نو تلم به خیاط ته او ځان ته به مې یو دانه دریشي جوړوله او خو په شوق او ذوق سره. اوس بیخي کوم چې دي بس کور کې کلارې پرتې استفاده ته نه کی کوم خیاط نه چې ما دریشي ګنډل اوس تر بعض وخت کې ورزم کالی ځان ته جوړوم، نو اوس بیخي څوک نه چې پرمایش ورکی ورته چې ما ته دریشي جوړه کړه، بس هغه که څوک وراله کالی جوړ کړه جوړ کړه دریشي خو بیخي په دې ورځو کې ډېره زیاته کمه شوې. څوک نه جوړي سلو کې 95-99% د منځه تللې، هیڅوک استفاده ته نه کوي. مخکې به چې څوک رسمي دفترونو ته تلله نو غونډو به دریشي نه استفاده کوله د جمهوریت په وخت کې، نو اوس د طالبانو درات اکثر د دریشي نه استفاده ډېره زیاته کمه شوې ده. یعنی بیخي په رسمي دفترونو کې خو یو هغه خصوصي کوم دفترونه چې دي شخصي هغه کې ترې استفاده څوک کې کولی شي کنه، په دولتي دفترونو کې هیڅ استفاده ترې نه کیږي. او همداسې ګنډلې او هم ډېر کم رنګه شوي، ځکه چې یو شي نه څوک استفاده ونه کړي بیا د څه په خاطرې وګنډل شي، نو ګنډل هغه هم ډېر کم شوي دي څوک نه داسې ډېرې ګنډیم نه، ځکه چې زیات دود همدغه مروج کوم کالي چې همدغه نه که څوک رسمي دفترونو ته ځي هم دولتي همدغه کالونه استفاده کوي او همداسې روزمره ژوند کې همدغه استفاده کوي، نو د دریشي نه استفاده بيخي کوم شي.
افغان خبريال عاشق الله وایي چې دریشي د خوخي وړ پوښاک دی، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته بیا داسې زمينه نه دورته برابر شوه چې دریشي واغوندي، ځکه په خیاط هم نه جوړوي.
تیر وختونو کې موږ خپل هم دریشي اغوستله او دریشي چې کله کینو ضرور به دریشان په خیاط کاندي. دا رښتیا خبره ده چې لتیر دغه دوه نیم کالو درې کالو چې کله دغه نظام بدل شوی دی او په افغانستان نوی واکمنان راغلي، نو لاغې وروسته رښتیا هم ما کومه دریشي په خیاط نه ده کندل او لاغې وروسته مې اغوستی هم نه ده، ځکه چې اوس په ټوله کې کالي ډېر اغوستل کېږي او کالیو ته ډېره پاملرنه کېږي. نو اوس یو متل پښتو کې دی وایي چې ته اوسې په خوی به دی اغوسې، نو مجبور یې چې له هغې راوروسته دلته کالي واغوندي، ځکه په ټولنه کې اوس ټول خلک کالي اغوندي، محدود کسان دي چې هغوی دریشي اغوندي. نو ما خپله هم تیر دوه نیم کالو یا درې کالو راهیسې دریشي نه ده اغوستې او نوې ګنډلې په خیاطانو، چې یو څوک زیار باسي کلونه زیار باسي تر څو دغه مسلک زده کړي او په دغه مسلک کې پاتې شي. غالباً هغوی هم د دې لپاره د دکانونه جوړ کړی وي په دې مسلک کې کار کاوه چې تر څو یو څه وګټي او د خپلې کورنۍ لپاره یې غشته ستونزې پیاوړې کړي. خو دا د تاسو خبره ده چې کله دوی مسلک زده کړی وي یا په دې مسلک کې کلونه کلونه کار کړی وي په درشي ګنډلو کې یا په نورو سیزنو کې، هغه ته طبعا د ډیرو کارونه په ټپ ولاړ، مجبور دی چې د مسلک بدل کړي. مونږ چې ګورو د خیاطانو ته ګورو، د خیاطانو زحمت ته ګورو، واقعیا دا ډیر سخت کسب دی او ډیر یو حوصله ګیر کسب دی، یعنی دا ډیر غټ حوصله غواړي. که د زړه وینې دینو خوري نو وچوي حتمان، نو د خیاطۍ مسلک ډیر سخت دی او بیا په تیره د دریشي ګنډلو دا چې په ډیر سخت زده کیږي او واقعا دا بیخي سخته ده چې بیا دومره په زحمت ته دا مسلک زده کی او کله چې دا مسلک زده کی په دومره سخته بیا دا کار نه وي او بیا په ټپه ولاړ وي بیا تک مسلک بدلې د غوند پاللو په پار، واقعا دا ډیره سخته ده، زخ زیات سخته ده.
اکثره ځوانان وایي چې د طالبان حکومت نه یوازې دا چې د دریشي لاغوستلو څخه محروم کړي، بلکې په خبره په هیڅ کار کې هم هغه پخوانی شوق او ذوق نه دی ورپریخی.
یو طرف کوم شوق او حوث د خلکو مخ کې رقم لکه تیر حکومت دولت کې سو غلطه په پوادو کې خوشحالي او په پوادو کې به مجلسونه او پروګرامونه به موسیقي ولا به راوستل، نو رقم ځوان به کوشش کولو سی او سټایل شو ش خپل برابر کې هغه کا په خولي او کا په دریشي او کا په هر طریقه و، نو اخترو کې هم داسې خوشحالي وي ځکه هغه وخت کې خلکو سره پیسې وي او کارونه برابر او ډیر خلکو وظیفې لره لخه معاشات اخیستل، نن کوم شوق سی زیات وو. نن سبا د سی وخت راغلی دی، یو طرف ته خو بیکاري زیاته ده، بل طرف سے کوم خلکو معاشات اخیستې، هغه معاشات کته دي، نو سی چا خبر جوب خالی وی نو انسان بس شاوکو کی بچی بیو کی او بل طرف سے دا درشی دا تافیق خلی یاد کړم افغانستان حالات انداز دې سچ خوشحالی وکیو نه ویني نه کاروبار جوړ دا نه ودون غره کم په خوشحالی تیریږي نه اخترون غم غره کم خوشحالیان استل کم مخ کې کوم وخت کې وي او دوه تیر دولت کې بار سٹائل سے جوانانو کول غا خوشحالی مراسم نه ودو مراسم اخترو مراسم کې زیات کول نه غا مراسم سے مخ کې بو منزل کې دا لغاسي اوس نه پرګری جوانانو بس په ویختو کې کوم سٹائل ګیره کې کول غا باندې نن سبا بندیزونه دي شوق نه لري نن سبا شوق په پیسو پیدا کیږي پیسې نه لري پیسې په کار پیدا کیږي کار روزگار نستا همدای لتونې دي سه کاروبار جوړ سي خلکو معاشات سے روزگاری جوڑی نہ بیار چوک زرے واڑی سے اسٹائل نہ اسٹائل وکی انہوں سب جوانان اسٹائل یا پوزیشن نہ کی جز گرزی بس سر رقم جوڑا گاڑی توار اگلا چاہیے سر رقم کھولے سر توار اگلا چاہیے
د دریشی جوړونکو شکایتونه چې خپل کار څخه درلودل او د ځوانانو خبرې چې دوی والی دریشی نه جوړوي خبرې شوې کله چې په یو زده شوی کسب کې دومره څه نه ګټل کیږي چې ورزنه ژوند مخ کې ور باندې لاړ شي ځوانانو ته څه کول پکار دي د پښتنه مولې او شمیر هغه ځوانانو څخه کړي چې دوی هم ورته ستونزې درلودلې خو اوس حل کړي دي زاهد الله چې د پټو خرڅولو آنلاین کار کوي له امداسې کسانو څخه دی لن موري سره مې مار ککړی هغه په پایل کې د دریشی جوړونکو پاکله وای
چاچ درویشی گنڈل یا ٹراؤزر دغه شنو دوی کار خراب سه وځه کده چې د دې هغه کم شوکیان چې چاچ دا غوستل نو هغه خلک خپل هیواد پر خیتل دي نور ملکو ته مسافر سوي دي نو په دې خاطر دوی کار کم سه وځ وس لکه سره کم چې مود دا سره کم چې خلک ځان باید اپډیټ کی بدل کی نو باید توجه کی مخبد ساده کړی ته
تاسو خپل تجربه راته وای کله چې یو کار کې ما ته خوړل سي لکه د دریشی په جوړولو کې سره کم خپل کار ته مبدلون ورکړ څه رقم بدلون ورکوي نورم چې او دسي کار وکړي چې پیسې وګټي
د شي چې مثلا کوم کمبل کار ځای جندې مثلا د سره روابط لري کنه مثلا یو رقم کاری دغه کې فرق مخکم درویشي جوړول او اوس باید هغه کاری جوړ کی دغه سي مخکې د درویشي ته کا خرڅ او اوس باید ساده د کاری ته کا خرڅ کې نو دغه سي باید ځان مدد کې مونږ خپل هم مخکې کم کاری نه کول لاګه نه کې دا بیا مونږ ځان دغه کو بدل کو مثلا اوله کې خیر ده تاوانی به ورسته ورسته هغه کار ایسته روانې دي نو څه نه سي یو کار بند شنو بس ته نور کار نه کوي ما ته بل کار تلاسه چې هغه اوله کې د مشکلاتي به ایسته ایسته سره ته عادت کېږي بدل کېږي نو بیا هغه بل کار باید مخ وړاندې وي چې څه نه کوي ستا کوم کار بند شو هغه بس نور ژوندګي نه خپل دغه سي
bale تاسو خپل کار ته بدلون ورکړل په فایل کې د څومره ستونزې ولیدلې
ډېر ځات ما یو گیم زون جوړ کړ او بیا لازم موسم سره چې نو آیا تاسو به خبر اسئ چې کله زمه شروع سی نو پتہ کې کابل کې غبر کونه بیخی دغه سی د نشت په برابرۍ مثلا په سنیر ساتو کې 10 ساته یا 3 ساته وی نو بیا موږ خو کار کول برق سره نو غبر بچمو د من کار نه کیدا نو بیا موږ هغه کار کې تاوانو کا غم پر خو دورا دون نه انکار اوس نو نه انکار دغه دریم کال دې سره موږ مخ پر وړاندې وړو او الحمدلله خوشاله یو پکې هم مشتری خوشاله ده هم منګه
آنلاین کار کې کوم شین تاسو خرڅوي مونږ خپل ته د پټو تصویر وینو
ها مونږ سره پټون وی مونږ سره سپلیم وی دا دوه پروډکټ دی فیدن نو آینده کې ان شاء الله پلان لرو سي نور سي نن راوړو
دا شین تاسو چیرته جوړوي
دا اوس فیدن مونږ د سواد سلام پور نه راوړو حالته جوړو
ال تخپل کارخانه لري څه رقم جوړوي
ال د دوستان نه روخ او موي جوړي مونږ ته را دیږي
مثلا څومره پرتګان په ورځ کې په اونۍ کې څه رقم جوړوي څه رقم را انتقالوي آنلاین مثلا په کابل کې دی او چا پټو په کار ده او بخای په کابل کې دی او چا پټو په کار ده تاسو آنلاین اعلان کړئ دا کابل کې د پټو سود څنګه د ترسوي
ډیلیوري سرویس نو تر کور دفتر راځي د دې تر ماغه دې پورې ورته ورولو جنس هغه د جنس سو کوی چې کله فخصو دا کنه بعد هغه بیا د جنس پیسې ورسنو ته کچې ته جنس پخ نه هغه کول شي خپل غاډر کینسل کی مسترد کی
یو پټو په 200 روپیه ده
غزاره د نن زره 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 حتی تر درنن در پورې هم شتوبنه
تاسو خپل ورته الته کارګران لري د پټو جوړوي کړي څنګه
او د دې خپل کارګران دې کم شل کلنه 15 کلنه سره کلنه تجربه لري کنه
bale alta pa pakistan ki da jodewi no tasi be ra intiqalawi
bale pakistan ki jodewi swat salam pur
no tasi wali da kar swat ki kawai pa afghanistan ki imkanat nasta che amdadi par tu karkhani dalta jode kai
bale mun sara ustin imkanat nasta budjet dunya na dar kela akhpal dostan naru ama koi sara yu
chumra ayat tasi lastra wadi lewi khokh masrufa yastai kume paisi ti us gatai tas khpal kar badal ka us patugan jodewi ka khani kar ki gata na wa chumra خوشاله اترې څومره عاید لاسته درځي
بس دومره کېږي چې هغه چاته محتاج نه یو هغه خپل مشکلات هغه خپل ژوندۍ هغه خپل مصارف په ډېر ښه مخې وړل کېږي او ان شاء الله کېږي ورس ورس کېږي
bale په اخر کې کړی تاسو مشوره او کسانو ته ولرو چې کس په کاري په ټاپه ولاړ دی او دوی فکر کوي چې نور نشي کولای مثلا اوس دغه د دریشي په خیاطانو باندې موږ تاسو خبرې وکړې کنه دریشي څه جوړوي دوی تل خپل تجربه څه وایي
تاسو مخې درویشي جوړول او ساده کالي جوړ کړئ ځکه دغه دواړه سره مشابهت لري دغه مسلک داسې نه داسې یو کار بند شو نو ته به نور کار نه کوې نه تا زندگی کې ډېر زیات کارونه دي ځکه کې اوله کې سختي غواړه هغې نه بعد اسانه دي یار یو کار نو باید مونږه مونږه کم کار بند شي مونږه باید جګر خون نه شو زغم خفه نه شي ځکه زندگی سره تړلې معاملې دي نو دا ځي راځي یو کار به بندېږي تا ته خدای د بل کار لاره جوړوي نو تا هغه بل کار باندې دي داسې به نه کوې تا دا یو کار بند شو نو ته به بس نور کار نه کوې او کلارې کور کې کښېنې ته ځوان یې ته محنت باید وکړي
دران دوستانو دا و د دې ونې د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مومال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د درسی ساعت خبرونه ته مو هرکلای کوم د معمول سره سم نن بیا د اوم اتم او نهم ټولګیو د تاریخ مضمون وار دی یادونه کوم چې د خبرونه د لرن افغانستان خوونیز مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو له ازادي رادیو اوري لومړی زو او دوم ټولګي د تاریخ مضمون پیلو نن به دوم ټولګي زکونکې د پیغمبرانو د تاریخ په دوام د نوح علی السلام ژوند او خپل قوم ته د دعوت او په دې لار کې د ګڼو ستونزو غاللو تاریخ ووري په نننی درس کې به ووري چې نوح علی السلام د هر بل پیغمبر په پرتله خپل قوم ته ډیر تبلیغ کړی او هغه ته له ناسمې لارې سمې حق ته بلنه ورکړه خو قومي نافرمانی او اند هغه به احترامي وکړه او د هغوی همدا چلند د دې لامل شو چې خدای ورسره سخت حساب وکړي
د نوح علی السلام ژوند او بلنه نوح علی السلام له اول اعظم پیغمبران څخه ګڼل کیږي هغه د لوی څښتن د وحدانیت د تبلیغ په لار کې زیات زیارونه او کوششونه کړي دي او خپل قوم څخه زیات تکلیفونه ولیدل د نوح علی السلام قوم د بتانو عبادت کوي هغوی د توحید لپاره د نوح علی السلام بلنه نه منله او بل لري وا او نوح علی السلام ته به احترامي وکړه نوح علی السلام له ډیر کلونو بلنې او تبلیغ څخه ورسته ل خپل قوم څخه نا امید شو دوهم موضوع ده د نوح علی السلام د خپل قوم څخه کرکه نوح علی السلام د نیم سو کالو په شاوخه او په ترڅ کې خپل قوم ته تبلیغ وکړي او خلک د خدای پاک جل جلاله عبادت د جزا په ورځ ایمان تقوا او پرهیزګاری ته وبلل د خدای پرستی په لار کې زیاتې هلې ځلې وکړلې او ډیره هڅه وکړه چې هغه خلک د بیلاری او تباهی څخه راوګرځوي او وی ژغوري. او د بیځانه یعنی ساده مجسمو عبادت څخه اخلاص کی چې هغوی نه هیڅ خبرې کولی سي نه هم هیڅ عمل کولی سي، خو هغو خلکو د ده خبرو ته غوږ نه نیوي او هغه یې ډیر وځوروي. نو دغه وخت نوح علیه السلام له خپل قوم څخه ناامیده سو او هغوی یې د نابودۍ او مرګ وړ وبلل تر څو د دې پر ځای نوی نسل منځ ته راسي چې هغوی هم پرهیزګاره وي، هم نیک خلک وي او هم د الله پاک عبادت کوونکي وي. د خدای پاک جل جلاله د پیغمبرانو د ویناوو د پوهیدلو استعداد به ولري، دا ځکه چې د تبلیغ په ټوله موده کې له زیات کوششونو سره سره د نوح علیه السلام د ټولو پیروانو شمیر 80 تنه وو. یعنی ده چې په 950 کالو کې کم تبلیغ کړی دی هغه په 950 کالو کې د 80 تنه یوازې خپل پیروان کړی وه. ځکه نو نوح علیه السلام خپل قوم ته بدعا وکړل او د خدای پاک څخه یې وغوښتل چې دا کافران له منځه یوسي، ځکه چې دوی د فساد منبع وه او د خدای پاک نور بندگان یې هم له لارې ایستله. بلې موضوع ته راځو، د نوح علیه السلام بیړۍ او توپان. خدای جل جلاله د نوح علیه السلام دعا ومنل او اراده یې وکړه چې کفار ډوب او نابود کړي، ځکه نوح علیه السلام ته یې امر وکړ چې د کښتۍ په جوړولو بوخت شي. کله چې نوح علیه السلام په کښتۍ جوړولو بوخت و نو هم دغه د ده قوم پسخند به ووایي چې کښتۍ جوړه سوله، یعنی څومره وخت ورته پاتې دی چې لا به هم جوړه شي، ځکه هغوی هېڅ نه منله چې دغسې یو توپان او باران او اوبه دې راسي چې دوی دې ګرده غرق کړي. کله چې کښتۍ جوړه سوله نو درې پوړه یې درلودله، چې په اول پوړ کې یعنی په آخري منزل کې وحشي ځناور وه. دته د الله پاک د خوا څخه امر شوی و چې د ټولو حیواناتو او حشرو څخه یوه یوه جوړه راواخلي او په هغه پوړو کې سره ځای پر ځای کړي. نو ده په آخري پوړ یعنی د پای د خوا اول پوړ د وحشي ځناورو لپاره جوړ کړی و، دوهم پوړ یې د څارویو لپاره جوړ کړی و، دریم پوړ یې د خلکو لپاره جوړ کړی و. د توپان راتګ او د ټول قوم غر کول یې داسې و چې د اسمان د خوا هم باران شروع سو، د ځمکې د خوا هم اوبه راپورته کېدل. د نوح علیه السلام څلور زامن و، د اول زوی نوم یې سام، دوهم هام، دریم یافس او څلورم کنعان و. کنعان یې ایمان نه راوړی نو ځکه له کفارو سره ډوب سو. له څومره مودې څخه وروسته توپان لاړې او ختم سو او د نوح علیه السلام بیړۍ د جودې په غره باندې ځای پر ځای او کښېناستله. ځمکه د اوسېدلو لپاره سمه سوله، کرنه پیل سوله او پر ځمکه باندې بیا ژوند کول پیل سوله. څرنګه چې د توپان څخه وروسته انسانان د نوح علیه السلام د اولادیت څخه دي نو ځکه نوح علیه السلام ته ثانی آدم هم ویل کېږي، یعنی د انسانانو دوهم پلار. نوح علیه السلام د توپان څخه وروسته هم تر ډیرو کلونو پورې ژوندی و. د هغه له مړینې څخه وروسته یې زوی چې سام نومېدی د هغه پر ځای کښېناستی.
هوکې درنو زده کوونکو، د نوح علیه السلام د پیغمبرۍ د تاریخ په لړ کې مو واورېدل چې د هغه د مبارزې یوه په زړه پورې برخه د خدای په امر د کښتۍ جوړول و. د نړۍ په مخ چې نن کوم ژوي یا حیوانات وینو نو دا د نوح علیه السلام د هڅو دلیل دی، ځکه تاسو په درس کې واورېدل چې د نوح علیه السلام د قوم د غرقېدو په مهال چې کومه کښتۍ هغه مؤمنینو ته جوړه کړې وه، د دې کښتۍ یوه ډېره برخه حیواناتو ته بېله شوې وه تر څو د دوی نسل له ورکېدو وژغورل شي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دې برخه کې د اتم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاس وایم. د اتم ټولګي زده کوونکي د تیر درس په دوام نن د منصور د کورنۍ د ژوند او قدرت تاریخ لولي. په نننی درس کې به ښوونکی راته د محمد بن منصور مهدي د تاریخ درس وړاندې کړي. په دې برخه کې بواورو چې محمد بن منصور مهدی د خپل پلار برعکس یو نرم مزاجه حاکم وو، او هغه کسان چې د د پلار د حکومت په محل نیول شوی او بندیان وو نو د خوشی کړل او عادی ژوند ته پریښودل. د محمد بن منصور مهدی یو زنګیړنه د هغه پراختیا غوښتونکی فکر وو، او تاسو به په نننۍ خپرونه کې واورئ چې د مهدی په وخت کې خورا پراختیایي کارونه په ځانګړې توګه د سړکونو او لویو لارو د جوړولو کار پیل شو.
په تېر درس کې موږ وویل چې منصور په 1350 هجري قمري کال کې وفات شو. د هغه وروسته محمد بن منصور مهدی چې د منصور زوی و واک ته رسیږي. مهدی ډېر نرم مزاجه او حلیم سړی و. د هغه کسان چې د منصور په وخت کې یعنې د پلار په وخت کې نیول شوي وو او بندیان شوي وو د ټولو ته اپه وکړل او خوشی کړله. د عیش او عشرت سره سره د دنده هم پیژندله او کار یې کوي. په انصاف او عدالت کې د ده دوره ډیره صفا او ممتازه وه. د قاضیانو په وړاندې به عادي او د عامو محکمو په ډول درېده، یعنې لکه څنګه چې نور خلک د محکمې یا هم د قاضي مخته درېدي دی به هغسې ورته درېدي، او د هغو فیصلو ته به یې ډېر احترام کوي. د حرم شریف مسجد ته پراخوالی ورکوي. د خلکو د آرامۍ لپاره کاروانسرایونه، لارې، سړکونه جوړ کړل. د مکې، مدینې، یمن او بغداد ترمنځ د پوستې سیستم په کار واچوي. د قیدیانو د کورنۍ لپاره د بیت المال څخه معاش مقرر کړي. د والی اهدی په مسله کې د عیسی نوم خارج او د هغه پر ځای د خپل اول زوی نوم هادی او د هغه څخه وروسته هارون نوماند کړي. او د دې په مقابل کې کوم چې د عیسی د ولی اهدی څخه ایستلی وو، د هغه په مقابل کې عیسی ته 10 میلیونه درهم او ډیر زیات ځمکه ورکړله. راجو موسی هادی بن مهدی، یعنی د محمد بن منصور مهدی زوی دی. د مهدی د وصیت سره سم هادی په 1019 هجری قمری کې پر تخت کښېناست. د خپل پلار په شان دی هم د ملحدانو کلک دښمن و. د ده دربار د دروازې کم ساتونکي چې و یا هم دروازې چې وې هغه د لیرې کړلې ایسته کړلې، تر څو کم خلک چې د ده سره غواړي وویني خپل شکایت ورته وکړي هغه د ده سره مخامخ ورسه. هادي غوښتل چې هارون د ولیعهدۍ څخه ایسته کړي او پر ځای یې خپل زوی جعفر ولیعهد ته وټاکي، خو د یحیی بن مکی د هڅو او اصرار په پایله کې هارون د هادي تر مړینې وروسته حکومت ترلاسه کړي. سره له دې چې یحیی بن مکی او د هغه ملګري د هادي لخوا بندیان شول، خو د یو څه وخت وروسته بیرته هغه خوش شوله. راځو درېمې موضوع ته، هارون رشید بن مهدی. د هادي تر مړینې څخه وروسته د ده ورور هارون رشید د پلار د وصیت سره سم پر تخت کښېناست. د بغداد شهر د ده د پراخه سلطنت پلازمینه وه، یعنی بغداد ده هم خپله پلازمینه او مرکز ټاکلی و. دا شهر د دینی او دنیایي علومو مرکز وګرځېدی. د خپل عالم او ډیر معتبر شخصیت و. د علماو سرپرستی به یې کوله. د هارون رشید ښځه زبیده زړه سواندې او سخي ښځه وه. دې د طایب شریف څخه تر مکې پورې یو ویاله وویستله چې د حرم د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي او لیرې کړي. دا ویاله تر نن ورځې پورې د بیر زبیده په نامه شهرت لري چې د خپل د مېرمنې نوم ورکړی و هغه ویاله ته. هغه په نامه سره دا ویاله تر اوسه شهرت لري. ځینې ناکراری چې د هادي په زمانه کې منځته راغلې وې د ده په واسطه له منځه یوړل شولې او هغه مشکلات یې حل کړله. د هارون رشید بن مهدی حکومت د 1100 څخه تر 1093 هجري قمري پورې دوام وکړ.
بلی درنو زده کوونکو، تاسو په درس کې واوریدل چې د منصور د کورنۍ د حاکمیت په دوام له هادي وروسته د هغه ورور هارون رشید چې موږ په خپله ټولنه کې د هغه د ژوند او قدرت ته د رسیدو په باب له مشرانو اوریدلي قدرت ته ورسید. تاسو واوریدل چې هارون رشید او د هغه خزی له علم او پرمختګ سره خورا علاقه درلوده، نو له همدې امله د هغه حکومت په مهال عراق له علمي اړخه خورا ښه دوره تیره کړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او د تاریخ د درس په دوام اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی. د نهم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ د درس په دوام نن د احمدشاه بابا د حاکمیت په باب یو نوی برخه سره آشنا شي. په دې برخه کې لولو چې قدرت ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان ټولنیز وضعیت څه ډول و، ځکه دا هغه مهال و چې د شیباني، صفوي او بابوري یرغلګرو په کافي اندازه نننۍ افغانستان ځپلی و او له هر اړخه یې ورته ټولنیز زیانونه رسولي وو. په دې برخه کې به واورو چې واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل خلک تر ډیره په کومه برخه کې بوخت و، او د هغه واک ته رسیدو د خلکو ژوند او جایداد څونه خوندي کړ. د نهم ټولګي د تاریخ په اوله برخه کې به واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان اقتصادي وضعیت وڅېړل شي. دا به واوري چې که څه هم هغه مهال افغانستان کرهنې ته مساعده جغرافیه وه، خو یرغلګرو ځواکونو دا فرصت له خلکو اخیستی و. په دې اړه بشپړ تشریح د ښوونکي په درس کې.
زموږ بل درس چې دی د هغه د احمدشاه بابا واک ته د رسیدو په وخت کې د هېواد ټولنیز وضعیت څنګه و. د شیباني، صفوي او بابري غلګرو ځواکونو د ولکې په پایله کې هېواد مرکزي دولت سوداګرۍ کرنه له لاسه ورکړه او د هرات مکتب نور په دې باندې نه توانېده چې د ادب او صنعت کار مخته بوزي. حکیمانو او افسرانو په پوځي کلاو کې څوکاله ژوند درلود. پوځي لشکرونو د ښار په دننه عسکري بارکو کې ځای پر ځای و. شنه او شیرازه څړځایونه وسلوالو ځواکونو ته ځانګړې سوي وه، او پوځیانو د خپلې ستومانۍ لیرې کولو لپاره د تفریح ځایونه او بنونو څخه ګټه پورته کوله. دغه مسایلو ته په پام سره زموږ په هیواد کې مرکزي حکومت نو موجود، د اوبو لګولو سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود و د پرله پسې جګړو په پایله کې وران او له منځه تللي وه. په دې حالت کې جدي خطر زموږ خاوره ګواښله. په هیواد کې زیاتره خلکو بوختیا کرنه او مالداري و. د شنو دشتو شتون، د څاروي روزنه او زیاتوالی د مالداري کسب په هغه وخت کې په هغه مهال کې د ټولنیزو کسبونو یو مهمه برخه جوړوله. د څاروي په روزنه کې ځانګړې پاملرنه آس و شاواته کېده. د څاروي ډیر شهرت لرونکي و په هغه وخت کې. سرمن جوړول، صابون جوړول، غالی اوبدل او ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه او د ټولنیز بوختیا ښکارندوی و. په ټولنیز حالت کې اخیستل او پلورل جنس په جنس په ډول و، او پیسې او سکې هم د ګټې وړ وې. او دا هم د احمدشاه بابا د واک ته رسیدو نه وړاندې د ټولنیز حالت بیانوي. دغه کس زموږ اندریمه موضوع چې د هغه د احمدشاه بابا واک ته رسیدو څخه وړاندې اقتصادي حالت څنګه و. د هېواد اقتصادي حالت په 14 پیړۍ کې قابو ښه نه و. یعنی په دغه دوو پیړیو کې د 14 څخه تر 18 پورې پیړیو کې زموږ د هېواد اقتصادي حالت ښه نه و. کرنې، مالداري او لاسي صنایع د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. د دې ځمکې اقلیم او خاوره د ځینو نباتاتو د کښت لپاره مساعده وه. ولې یرغلونو ټول د کرنې سیستمونه له منځه یوړل. خلک له اسلام څخه په پیړیو پیړیو وړاندې په کرنه بوخت وه. د دې ځایه د خلکو بله بوختیا مالداري جوړوله. د پردیو یرغلونو نوړاندی د سرویو په ډیرښت او روزنه کې کوششونه کېدل. د لاسي او حرفوي صنایعو په برخه کې او په پردیو یرغلونو څخه وړاندې نظامو کې خلک هڅول چې د سرو زرو، سپینو زرو، اوسپنو او مسو او سرپو په راستلو لاس پورې کړي. زرګر، مسګرو او صنایعو ټول ملکان د خلکو د اړتیا په تولید کې ګام پورته کاوه. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارو فوق العاده ارزښت درلودی. د پردیو یرغلونو څخه پخوا د 14 پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او مول نهر له هیوادونو سره په زیاته کچه کېدل. هغه مهال چې د کندهار او هرات ښارونه سوداګریز مرکزونه ګڼل کېده، د کندهار ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې هغه ښار څخه یا د کندهار د ښار څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یو مهال یا په یو وخت کې د کندهار ښار د هند دروازې په نامه هم یادېده. له همدې امله زیاتره جګړې د وخت ځواکونو هیوادونو په منځ کې د کندهار د پوره نیولو په مخه رامنځته کېدې. د پردیو یرغلونو او د هیواد له تجدید څخه وروسته اقتصادي مرکزونه له منځه لاړ او په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه په ټپه ودرېدل او په پایله کې اقتصاد ته ډېر تاوان ورسېدی چې دې حالت تر 14 پیړۍ او د ابدالیانو د دولت رامنځته کېدو پورې دوام وکړ. او دغه تصویر د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې یو اقتصادي حالت بیانوي.
هوکی درنوز د کوونکو، تاسو اوریدل چې وخت د احمدشاه بابا ل رسیدو سره نه یوازې د چي د افغانستان کرهنی وده وکړه، بلکې د افغانستان داخلي ثبات او د خلکو امنیت د دې لامل شو چې سوداګري وده وکړي. او په دې وخت کې د افغانستان خوا او شا کې لګڼو پرتو سیمو او هیوادونو سره د افغان سوداګرو سوداګري پراخه شوه.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
درنوز د کوونکو، داو د دریو ټولګیو د تاریخ لپاره د درسي ساعت بیل شوی وخت اله دا ترینمو استفاده کړی وي او د خوونکی د درس په دوام په کتاب کې شته پوښتنو ته په خپل ځواب ومومي او د دې تاریخي واقعیتونو په باب په ډیر څه پوهېدو لپاره د کورنیو د نورو غړو په مرسته له کتاب ورهخوا له نورو منابعو څخه هم استفاده وکړئ.